من أوزياء.
أمريكا جاغ دانن أوازيات تخبروني ديرو قدر من أوريدنكو السلام عليكم هلا دا چروغ جور أو خوشحال أوسي درن أوريدنكو تست معلومة دا ربوتون لقراره دا طالبانو دا حكومت دا بحرانوی چار وزارت وایی چی پر افغانستان دا اقلیم بدلون دا اغیزو لعمل یوازی سشکال دا هیوات تر دو میلیارد دالارو زیاد دا توان رسیدلی دی البته مالی زیان رسیدلی دی خو ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم د بدلون د ګواښونو سره مخامخ دی او د چاپیریال ساتنې کارپوهان په افغانستان کې د تودوخې د کچې لوړوالی اوږده وچکالي بیا وخته بارانونه او سیلابونه د اقلیم د بدلون د اغیزو په توګه بولي دا چې اقلیمي بدلونونه په دنیا کې د انسانانو په صحت څه ډول اغیز کوي او د کومو ناروغیو سبب کیږي چاره یې باید څنګه وسه په دې باره کې په خبرونه کې موږ محترم ډاکټر صاحب فیض اختر د اوبو د تنظیم متخصص او څېړونکی مل مکړی دی محترم ډاکټر صاحب فیض اختر صاحب ته زه سلام وایم ډاکټر صاحب تاسو بخیر راغلاست
مننه تاسو ته مشه او د تاسو رادیو لاري ټول او هوادوال ته سلامونه ستړي مشم
سلامات اوسې کورمودان محترم ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو په لاندې وخت کې ومنله محترم فیض اختر صاحب تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو او د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مصر د شرم الشیخ په ساحلي ښار کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه چې وشتم نړیوال کانفرنس جوړ شوی و په دې محل یې په یو اعلامیه کې وویل چې د اقلیم بدلون افغانستان ته جدي ګواښونه به پیښ کړي دي او د اغیزو له امله یې دغه هیواد یوازې سږکال تر دوو میلیاردو ډالرو پورې مالي زیان لیدلی دی نو که محترم فیض اختر صاحب مهرباني وکړئ تاسې دا راته ووایاست چې د دنیا اقلیمي بدلون یا په دنیا کې اصلي د اقلیمي بدلون علت څه دی مهرباني وکړئ
مننه په نړیواله په نړۍ کې اکثر د اقلیم بدلون چې دی هغه وخت نشي کېږي کله چې صنعتي انقلاب په دنیا کې یا په نړۍ کې زیاتېږي کارخانې زیاتې شولې هغه سره ګلخانایي غازونه چې ورته منګوي هغه کاربن ډای اکساید د کاربن مونوکساید نایتروس اکساید داسې نور غازونه دي دا غوي مقدار په فضا کې ډېر زیات شو اغه سره په عمومي توګه په دنیا کې د درجه حرارت چې څلو اغه سره د ورختونو په زمان او مقدار باندې فرق راغی او د پوګدي موده کې ساينسپوهانو دغه پروسه وڅارله چې په درجه حرارت کې او په بارانونو کې څنګه تغیرات راځي په ټولیز توګه دغه غازونو د زیاتوالي د وجه ځمکه ګرمه شوله او ګرمي کې روانه ده چې اغه د په نړۍ په مختلفو برخو کې واوري ویلې کړي او ویلې کېږي روان دي نور تاثیرات یې انساني ژوند باندې او لرل په زراعت باندې د اوبو په منابعو باندې او داسې نور ډېر زیات تاثیرات لري او اکثر وجه همدغه ده چې دا د ګلخانۍ غازونو زیاتوالی په نړۍ کې زیات شو
بله ډېره مننه ستاسو څخه محترم فیض اختر صاحب فیض اختر صاحب په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د بشري چارو لپاره مرستیال رامز الکباروف چې په دې وشتم کنفرانس کې د ویلي و چې په دې کنفرانس کې البته ویلي و چې افغانستان اوسمهار په پرله پسې طبیعي پیښو سره د دوی یعنی افغانستان د طبیعي پیښو سره مخامخ دی یو طبیعي پیښه نه ده پرله پسې طبیعي پیښه دي نو دی وایي چې ډېر په دې کې زیانونه افغانان ګالي نو که تاسې راته وایاست دا چې تاسې د اوبو د تنظیم متخصص او څېړونکی یاست اقلیمي ګواښونه چې تاسې مخکې هم یاد کړل چې پر ډېرو مسایلو باندې تاثیر کوي البته پر انسانانو پر کرهنې او مالداري او اوبو د په اصطلاح هغه ټول طبیعي حوادث چې دي اکثره اقلیمي بدلون څخه مخته ځي نو اقلیمي ګواښونه د کرهنې په سکتور څونه تاثیر کوي تا تاسو ته معلومه ده چې نن ورځ افغانستان کې هم د اقتصادي سیستم ډیر کمزورې دي، نو په دې باره کې که تاسو معلومات ودرنو اوریدونکو ته ورکړئ مهرباني وکړئ.
مننه. افغانستان په ټوله توګه په 15 دریایي اوزو کې تقسیم شوی دی.
بله.
د ټوله دریایي اوزو غیر شمالي اوزې نه د څلور اوزې چې دی هغه د ګاونډي ملکونو سره موږ شریکو، دا غیر تر اوسه په افغانستان کې پیدا کیږي. هغه واوري چې د افغانستان په غرو باندې کیږي د دغه بایدونکو بو اصلي منبع هغه واوري دي. تاثیرات لري د خپل په دیوا ور باندې خلک شي درجه حرارت زیات شي یا زیات شي. زمونږ باندې چیرې تازه په نړیوالو جرنالونو کې چاپ شوی دی، هغه وایي چې دغه ژمنی ورختونه چې دا کمیږي تر آینده کلونو کې، دا خلار خلار هم دغه کمیږي. بیرته هماغه د اقلیمي تغییرات د اثر لاندې یو څه برخه د دغه ورختونو بیرته د وړي موسم ته ځي، چې هغه عملا موږ ولیدل سږ کال په افغانستان کې په مشرقي او جنوب ختیځ ولایاتو کې موږ وکتل چې هغه به وخت بارانونه وشو او هغه مخنه غواړم خو د اکثره د افغانستان دغه منطقو کې هغه زرخیزه کرنیز ځمکه چې وه هغه د ځان سره یوړله. افغانستان کې د اوبو استفاده 80% استفاده موږ وایو چې کوم استفاده کیږي هغه د زراعت لپاره کیږي. برعکس چونکه کوم وخت چې موږ ضرورت لرو هغه وخت کې موږ ته تعبیر توګه د تغییر د اقلیم د وجه موږ ته اوبه په لاس نه راځي. کوم وخت چې موږ شاید ضرورت کم دی هغه وخت کې اوبه زیات شي چې هغه د سیلاب باعث کیږي، هغه د کرنیز ځمکو د ځان سره وړي، هغه زراعت فصل ځان سره وړي. او زمونږ د اتیا سلنه زیات خلک چې هغه د زراعت سره مستقیما یا په غیر مستقیما وصل دي زمونږ د اقتصاد غټه برخه جوړي. متاسفانه هغه متدرکیږي او اقتصادي حالت کې اقتصادي زیانونه منګالو سره بام زمان په مد تخصص ته نه کنه کوایو. متاسفانه موږ په افغانستان کې دا مشکل هم لرو چې دغه تاثیرات د اقلیم د تغییر د وجې په زراعت کم کیږي. په مربوطه وزارتو کې شاید هغه ظرفیت هم نشته چې دغه اندازهګیری وکړي. هم د افغانستان د یو د دنیا کې شپږم نمبر هیواد دی چې د اقلیم تغییرات نه متاثر کیږي. خو او په نړیوال قوانین دا وایي چې افغانستان مثلا خپل صنعت کې دونه انکشاف او پرمختګ نه دی کړی.
بله، لکه په کارخانه او
مالداري هیوادونو ته باید تاوان ورکړل شي.
بله،
دا په نقدي حالت کې نه ورکول کیږي، دا په هغه وخت کې ورکول کیږي چې کله د افغانستان دولت په هغه ساينسي او علمي کپاسيټي ظرفیت سره راشي او د نړۍ ټولنې ته قناعت ورکړي او د پروپوزلو په شکل کې نو هغه مرستې د زراعت برخې یا د کرنې په برخه کې یا د اوبو تنظیم په برخه کې به د افغانستان سره امکان لري وشي هغه هم د ملل متحد د چتر لاندې. نو زیاته برخه د افغانستان د اوبو په تاثیر کې د ځمکې لاندې اوبه هم دغه شان متاثره کیږي. د سره ځکه د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه اصلي منبع سطحي اوبه دي چې موږ سطحي اوبه کله د لاسه ورکو خدای مکه، نو موږ ځمکې لاندې اوبه هم د لاسه ورکو. هم په کیفیت باندې تاثیر پرې باسي، هم په مقدار باندې تاثیر پرې باسي، او هم د دې خان په عادي ژوند او د عادي خلکو په ژوند باندې هم په زراعتي حاصل باندې هم تاثیر لري. نو افغانستان ډېر زیات متضرر دی، خو چونکه ما وختي اشاره وکړه د دې لپاره چې نړیوالو ته قناعت وکړو موږ باید نړیوالو سره په تعامل باندې راضي شو او هغه ظرفیتونه رامنځته کړو چې موږ نړیوالو ته قناعت ورکړو چې تاسو صنعتي مقابلو د وجې د منډو د وجې موږ ته ضرر یو په دغه بخش کې موږ ته کومک پکار دی.
بله، رښتیا هم نن ورځ چې موږ خپل ګورو په افغانستان کې هغه دوامدار وچکالي چې ده، چې دا د افغانستان یا خصوص د افغانانو په ژوند باندې تاسو ته معلومه ده چې څونه ډېر بد اغیز یې کړی ده. نو وچکالی په زراعتي محصولاتو او مالداریو باندې لږه تاسو مخکې اشاره وکړه، بیا که هم تاسو اشاره وکړئ چې زموږ هغه بزګر وو هغه کروندګر څونه متضرر کیږي او څونه بد اغیز پکوي. مهرباني وکړئ.
بله، ما څنګه وختي په خپل خبرو کې اشاره وکړه
بله،
هغه مملکتونه چې کم د اقلیم د تغیرات نه متاثر کیږي هغه باید دغه تاثیرات که چیرته مستقل خو امکان نه لري چې هغه سټاپ شي یا بند شي، خو د کمښت لپاره یا د هغې نه استفاده کول لپاره شاید بعضې ټکنالوژي او بعضې داسې ساینسي هغه شته لارې چارې شته چې په هغې نه کار اخیستل شي. مثلا که زراعت برخه کې مونږ داسې مملکتونو مثالونه لرو چې هغوی داسې فصلونه ایجاد کړي دي تجربو نه وروسته چې هغې ته ډېرې کمې اوبه په کار دي. افغانستان هم کولی شي دغه ملکونو د تجاربو نه استفاده وکړي. دې لپاره ضرور دا ده چې د افغانستان په علمي مرکزونو کې چې هغه پوهنتونونه دي هغه باندې فوکس وکړي، هغه تمرکز وکړي، هلته ظرفیتونه ایجاد کړي د زراعت په بخش کې او د نړیوالو پوهنتونونو د تحقیقاتي ادارو سره ربط پیدا کړي تر څو هغه فصلونه ته وکړل شي یا هغه نو د فصل وکړل شي چې هغه مثلا په هغه هوا کې یا په هغه درجه حرارت کې چې هغه افغانستان فعلاً تجربه کوي هغه کې ژوند وکړ شي او ښه حاصل وکړ شي تر څو زموږ د قانون وکولې شي خپل ژوند پر مخ بوځي او خپل اولاد لپاره د نفقې او د سالم ژوند چاپیریال برابر کړي. دغلت نو ودری ګلا منګه باید ام د هغه فصل انتخاب وکړو. مثلا پاکستان کې افغانستان کې منګورو چې د خانان مثلا د ایدوانې فصل کړي چې نه متاسفانه د تجارت په برخه کې نه رسولیت وتلرو او د وی ایدوانې د پیداوار لپاره یا د غټولو لپاره څو سو لیتر اوبه مصرفيږي. اصلا بیا هغه شاید په یو ډالر باندې په افغانستان کې متاسفانه هغه نه لري، مشتری نه لري چې هغه واخلي او نه مونږه د تجارت وزارت دلاري یا د خارجه او د بهرنیو اړیکو وزارت دلاري کوم داسې پروتوکول کوم مملکت سره نه لري چې دغه سه حالاتو کې څنګه وګرځي. مثلا په اروپا کې که تاسو د اندواني مثال مزه کور کو یو عادي اندوانه چې اصلا دا هغه شاته څو سو لیتر او په محاسبه کېږي چې د ایندوانه قیمت شاید 15 یورو یا ډالر دی. مثلا برعکس زمونږ بیچاره د خان نه شي کولای چې نه یو ډالر لاسته راوړي چې هغه د هغه عادي مصرف نه کیږي. نو نه تنه عدالت ضرورت د دې چې په ظرفیتونو په علمي او تخصصي ادارو کې کار وشي، بلکې د تجارت وزارت هم دا درک کړي، د قانون دا درک کړي چې انتخاب د فصل د کرنې په آینده موسم کې باید داسې وکړي تر څو هغه اقلیم سره مناسبت وکړي او وکول شي خو حاصل ته وخت ترسو هغه مصارف چې د کړي پر فصل باندې هغه ته لاس راوړي هم زمان وکول شي نورې اقتصادي ګټې په لاس ورولې. په عموم کې دولت ته هم دا ډیره زیاته فائدہ راوړي د مالی په شکل کې، د همسایه ملکونو سره د اړیکو په شکل کې، د افغانستان کې د فعلي غربت د ختمېدو په شکل کې کولای شي. موږ تازه راپور دی د آی پی سی سی او راپور دی چې په افغانستان کې تقریبا 40 میلیونه خلک د غذایی غیر مسؤلیت مخکار دي. اګه چې ټول نفوس د نیم نه زیات خلک د فقر او غربت ښکار دي، اګه چې موږ تولید زیات لرو خو موږ مناسبات نه لرو یا په هغه تخنیک سره نه یو کویا ترڅو د خپل تولید د خارجي مارکیټ ته ورسو او د اقلیم د تغیر د وجې کوم تاثیرات راغلي اګه سرچپه کو او دغه نه فائدہ واخلو.
ډیر مننه کور مودان، خدای مو ژوندۍ لره. محترم ډاکټر صاحب فیض اختر، موږ پرون د امریکا ژغ د ستاس ژغ په خبرونه کې اوریدونکو ټلیفون کړی وو. دا نه یوازې چې پرون دوی ټلیفون کړی وو، اکثره اوریدونکو ټلیفونونه کوي دوی د اوبو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې نن ورځ اوبه کمی سوي دي، چې هم د زراعتي اوبه هم د غسل د چشلو اوبه. او دا یو نفر په ټلیفون کې وویل چې د په افغانستان کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه چې ده هغه ډیره راټیټه سوې ده. نو په هلمند کې هم بزګران د دې د عمله چې په خوایې دوی جوړ څاګان یا څاهان کیندله یا هغه جوړول او یا استل، خو دا څاګان اوس ډیر وای دوی جوړې وای چې اوبه هیڅ نه پکشي کې پیدا کیږي. نو په دې باره کې تاسو څه وایئ؟ زموږ خلکو د ابتدایي ډول چې دوی څاګان او دا شان د کوله چې دوی څه ډول برموت ضرورت لري، دوی څه ډول باید دا اوبه ترلاسه کړي تر څو چې دوی خپل هغه زراعتي مشکلات وو او هغه د کرنې د پاره او په خاص ډول د چشلو د اوبو د پاره دوی خپل مشکلات حل کړي، چې تاسو دوی ته یو معلومات ورکړي. مهرباني وکړئ محترم.
افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبه چې دي، تاسو یو ښه خبرې ته اشاره وکړه، تغیر برک شاید عامه پوهاوی دومره نشته ری متاسفانه. ډېر په شدت سره د ځمکې لاندې اوبه کمیږي روانې دي، هغه د پایتخت کابل نه واخله تر د جنوب ولایتونو پورې. په هلمند او قندهار او هغه مناطق کې ولید وبو ځمکې لاندې وبو مقدار ډېر کمیږي. هغه وجه دا ده چې په ټول افغانستان کې د افغانستان جنوبي ولایات چې دي هلته د ځمکې لاندې اوبه د زراعت د څښلو لپاره خو په ټول افغانستان کې استفاده کیږي، خو په دغه ولایاتو کې مشخصا د زراعت لپاره ډېره زیاته استفاده کیږي. موږ باید په دې پوه شو چې د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه اصلي هغه تغذیه منبع چې ده هغه سطحي اوبه دي چې هغه باران په شکل کې دي، هغه د واورو په شکل کې دي، او هغه د بندونو په شکل کې دي. چې هغه چونکې یو خو کله خاري فراختیا چې کله زیاتېږي په افغانستان کې چونکې داسې منظم پلان نشته، نو هر چا چې وس شوی دی سیمټ یې لګولي دي هغه په عادي ژبه کوي ما د ځمکې هغه طبقاتو ته د اوبو د جذب مخې نیولی ده. یو خبره بل منګه په مصنوعي توګه د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو د تغذیې لپاره په دولتي ساته کوم پلان نه لرو. بل ضروري خبره دلته دا ده چې فعلي د افغانستان حاکم دولت چې دی هغوی چونکې هیڅ قانون شاید زه خبر نه یم چې کوم قانون پلی کوي، اوس خو د اوبو قانون حتی شاید نور قوانین ماتل شوي دي. نو هغه د قانون چې هغه د ځمکې لاندې د اوبو په قوانینو کې دا شیان واضح شوي دي چې که د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي څنګه باید وکړي، آیا تجارتي کولی شي که نشي کولی، دولت رول به څه، د بیکار رول به څه، د عادي خلکو چونکې ځمکې که چېرته د برمو ویستلو سره دوی همدغه دوام ورکړي، خدای مکړه افغانستان د یو بل هغه سره بحران سره مخ کېدلی شي. دې وجه نه ځکه ما تاسو ته ویل په خپلو خبرو کې چې زمونږ اصلي منبع د ځمکې لاندې اوبو تغذیه لپاره سطحي اوبه دي، نو دا اوبه چې همداسې برمې یا د پمپونو په ذریعه بهر راویستل کېږي د زراعت لپاره، اگر چې زراعت پیداوار مو دغه شانتې دی همسایه ملکونو سره مشکلات دا دي، غربت او فقر او دولتي چارې رسمیت پېژندنه، نو په زمن کې که چېرته موږ دغه مشکل ته نور زور ورکړو نو خدای مکه دا بحران ډېر جدي کېدلی شي. نو په کار دا ده چې د قانون اول دولت قوانین پلي کړي، د طبیعي منابعو د استفادې لپاره قوانین پلي کړي. دا باید د قان او وادي وګړو ته خبر ورورسي. بیا کجاته د زراعت لپاره بیا هم استفاده کیږي، باید هغه بیلانس منظم شکل وساتل شي چې څومره تغذیه کیږي هغه موږ نه وویستل شي. که تغذیه په اساس باندې اخراج یا وستنه د اوبو زیاته شي خو ته به دغه مشکل خلق کیدل ته، او عبدالی خان لپاره دغه منطقې د نورو اوسیدونکو لپاره چې هغه د خانان اسکلو به شاید ونه لري چې دغه نورو مملکتو کې مثلا په سوریا کې یا فعلي حالت کې د اردن په بعضې برخو کې دغه مشکلات دي چې ځمکې لاندې سطحي اوبه ځمکې لاندې اوبه هغوی د لاسه ورکړي دي، هغوی د سکلي اوبه په ډېر غټ قیمت اخلي. نو خدای مکه د یو څو روپو لاسته راوړلو لپاره به موږ دغه قیمتي او اساسي منبع د اوبو د لاسه ورکړو. نو په خلاصه کومه دا خبره چې یو دولت باید قوانین پلي کړي، دقان خبر شي او د دقان د ضرورت نه زیات یو به استفاده ونه کی، چونکې مریضه برېښنا ده، خلکو ورته شیشه لګولې دي، کنټرول نشته، کوم دولتي میکانیزم نشته چې د خلکو باندې څار وکړي. نو چې چاڅونه وبوس کیږي هغه وباس یو بېږي. داسې مثالونه نشته په افغانستان کې چې څلور سوشل مر لګيږي او شمسي شیشه کار کوي، امر سی بروانی دي برباديږي. نو د دې باید لوګریو شي د دې مخاوني ول شي، او نه باید داسې ځایات د ووشي چې هغه خپل مکه اند کلونو کې مشکلات زیاتر کول شي چې په مخ ته منګ د اقلیم تغیرات هم مخ ته لرو، او دغه ورختونو مقدار کمیږي اند کلونو خې دغه د اقلیمي سيناريوګانو کوم پروجکشن چې دی هغه دا ښایي چې دغه اوبو مقدار کلنی حساب سره کمیږي وخت کال تر کال باندې. نو زه فکر کوم که فعلي دولت چې دی هغه په دې برخه کار وکړي را به ښه شي.
بله ستاسو کور ودان بیا هم ډیره مننه. محترم فیض اختر صاحب، اقلیمي ګواښونه خو مو د کرهنه د سکتور په برخه کې اکثره د اوبو په ایسه کې ممتاز معلومات هم ورکړل. راوسو هغه صحیح برخه ته چې په اصطلاح د اقلیمي بدلون چې په دنیا کې یعنی مېستره دي، دا پر صحت باندې څونه تاثیر کوي، د کومو ناروغیو سبب کیږي، او چاره یې باید د دې څنګه وسی؟
مننه. چونکه زه زیات صحیح تخصص نه لرم، خو تر څو چې ماته معلومات ده ساينسي راپورونه وايي چې تغییر د اقلیم چې سالانه په نړۍ کې تقریبا 15 میلیون انسانانو د مرګ باعث کیږي چې هغه ډېر زیات خطر مختار دي. اکثره یاد د تودوخه د څکو د زیاتوالي او یاد د حرارت د کمیدو په شکل کې دومره 15 میلیون انسانان په نړۍ کې موږ لاس ورکو. د نه علاوه د سره اکثره څنګه د ګلخانهي غازونو زیاتوالي راځي. اگر چې مستقیما د دې تخمینګري نشته د تغییر اقلیم داده، خو هغه شرایط چې رامنځته کیږي هغه تغییر اقلیم د وجه دي، هغه د زړه یا قلبي مرضونه دي، هغه د سابندۍ مرضونه دي، زیاتېږي، بل وخت نه بې وخت مرګونه دي چې هغه د دې سره راځي، دغه فزیکي تاثیراتو کې. او یو د ډیرو زیات محاسبه کیږي یا راپورونه کې راځي، هغه د سرطان مرضونه دي، مختلف قسمه سرطان مرضونه دي چې هغه انسانان ته لاسکي په افغانستان کې شاید داسې کوم سروې نشته، خو موږ خپلو خپلوانو کې داسې خبرې وو چې پلانې او ستانه په سرطان مرض اخته دي، کم عمر کې جنکه لکان په سرطان مرض متاسفانه اخته دي. نو دا فزیکي تاثیرات دي. پروانی صحت باندې ډیر زیات تاثیر پی باسي چې هغه قابل مستقیما قابل تخمین نه ده، خو په افغانستان کې موږ تاسو خبر یو چې ډیر ټراوماتیک حالات دي. بل اول دغه تغییر اقلیم سره چې د رواني صحت کومې سایه خای په نړۍ کې تقریبا د 2003 کال نه راپدې خو نږدې 40 میلیون انسانان داسې ټراوما سره اخته دي چې هغه شرایط پیدا شوی دی چې هغه د تغییر د اقلیم سره وصل دي. نو فزیکی نگانه، رواني نگانه د انسان په صحت باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري، او چې هغه مستقیما موږ نه محاسبه کوو یا زموږ د عمومي بحث برخه نه ده، متاسفانه خصوصا په غریبو هیوادونو کې لکه افغانستان چې دی، او مشکل جوړوي.
بله بله بله، رښتیا هم دا اوسنی حالات کې چې موږ ګورو دا نه یوازې په افغانستان کې، دلته په دنیا کې، یعنی په ټوله غربي نړۍ کې د سرطان ناروغي، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د سرطان ناروغي بيخي یعنی دا اقلیمی بدلون ډیر تاثیر پر کړی دی. په اروپایي ملکونو کې علت څه دی چې هغه څه ډول هغه هم دغه د هوا د اقلیم بدلون دی، اکثره د موټرانو اکثره دودونه دی، او په افغانستان کې خو نن ورځ چې علت ګورو دغه اوسنۍ حالات چې ګورو، لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړله، بعضې د هغه جنگي وسلې وي چې هغه بعضې مواد استعمال یدل، او هغه هم د انسانانو پر وجود باندې خصوصا هغه په نیو پیدا سو ماشومانو باندې ډیر تاثیر کولی چې هغه مور چې بومیندوار وه او یو په اصطلاح یو په جنگ کې ډیرو خلکو د خپل صحت او اولادونو دوی د لاسه ورکړل معیوب به وه. خو په هر صورت په دې مسایلو کې تاسو په د متمدنه نړۍ کې علت څه بولئ؟ ډاکټر صاحب موږ داسې 15 دقیقې لرو، نو بیا به وروستۍ ستاسو څخه هم ستاسو نظر وغواړو او لارښوونه بیا هم ستاسو څخه وغواړو. مهرباني وکړئ.
مننه. پر مختلف نړۍ چې زیاتره ما په خبرو په اوسه کې اشاره وکړله، دغه صنعتي انقلاب یا صنعتي پراختیا چې د دوی دا چې هغه د موټرانو صنعتونه دي، د دوایانو صنعتونه دي، اگر چې دوی کوشش کوي چې په دوامداره توګه دغه کنټرول وشي، خو تاثیرات چې بیا جغرافیایي یا مثلا سیاسي سرحد نه لري، نو که هغه هر څوک تاثیرات یې په نور مملکتونو باندې هم راځي، مثلا افغانستان کې تصویر موږ شاید دغه تولیدونکو د غازاتو نه یو، خو د متاثرینو نه یو.
بله، بخیر.
او دا دغه پرمختللو هیوادونو د برکت دی چې موږ ته دا نقصان راسي. بله ګرځي خبره په افغانستان کې، زه غواړم ستاسو راډیو له لارې خلکو فکر وتره واړوم. د اروپا د فضايي سټلایټ سیستم مکې تازه عکسونه ښایي چې په افغانستان کې ځنګلونو فرش یا د ونو فرش تقریبا 0.5% تراکت شوی دی. خو دا 2% محاسبه کېدو د ټول افغانستان زمکه په حساب سره، نو اشاریه 1% به انتها کم دی. دغه د ځنګلونو قطع کېدل چې روان دي، خصوصا په مشرقي او جنوب مشرقي جنوب شرقي هغه کې ولایتونو کې، دا ډېر خطرناک فایل لري. یو د سیلابونو کې کومک کوي چې ډېره برخه برباده کړي، د ځنګلونو قطع کول شامل نه. بل خبره دا ده چې ډېرو انسانانو عاید بربادیږي، بل هغه جنگلی ژوي چې دلته وجود لري هغه ایکوسیستم بربادیږي د سره، او د ټول نه ضرور څه دی هغه تنفسي ناروغي پیدا کیږي د سره. موږ افغانستان کې پوهیږو چې یو خصوصي سکتور اسي هم ډېر متاثر دی تیر کلونو راځتا، او بل کچې ته د وشتنی ځنګلونو چې اشاریه و فیصد پاتې چې خدای مکه دا نور هم د لاس ورکو چې فعلاً دوام لري. ځنن خبر شوم چې مشرقي ولایتو کې ځنګلونه قطع کیږي روان دي، ډېر برباد حالت دی. خو د اروپا د فضائي ادارې دا اوسنی راپور ډېر خطرناک کېدلی شي، دا یو ځنګلي خطر کېدلی شي د خلکو لپاره چې دغه ځنګلونو مخه ونیسي، د دې قطع کولو مخه ونیسي، او که وسي وشي را روان موسمو کې ځنګلونه ډېر کېدي تر څو پاک هوا تنفس کړي، بل په محلي توګه کولی شي دغه تاثیرات د اقلیم تغیر د وجې ساغلي دي هغه سرچپه کړي، او څنګه څه درجه حرارت کم شي، خلک هوسا ژوند وکړي شي، هغه ژوي چې دي ځنګلي هغه ته ژوند وکړي، پاتې شي، هوا صاف شي، او په فضا د کاربن ډای اکساید جذب کړي. نو خلک داسې کولای شي کومک وکړي دغه تغیر د اقلیم تاثیرات کمولو کې، چې هغه په محلي توګه یو څه حد پورې امکان لري.
بله، ډیره مننه محترم فیض اختر صاحب، دا چې افغانستان نن ورځ دا پرله پسې طبیعي پیښو سره مخامخ دي او ډیر تاوان افغانان ګالي، نو په دې خطر باندې استاسې د کرهنې د وزارت د اقتصاد وزارت څخه د امریکا د افغانستان د حکومت څخه استاسې څه غوښتنه ده چې دغه خوارو او زموږ د جنگ ځپلو د طالبانو د حکومت څخه استاسې غوښتنه څه ده؟ مهرباني وکړئ.
مننه. طالبان د حکومت هم زموږ غوښتنه ده چې په دغه مسلکي وزارتونو کې چې هغه د کرنې وزارت دی، د اوبو انرژي وزارت دی، چاپیریال ساتنې ریاست دی، عمومي ریاست دی، او نور اړوند ریاستونه چې مثلا په بهرنیو چارو وزارت کې دي، هلته مسلکي کسان وګماري. هغه یو برخه او مقصد نه داره چې مسلکي کسان وکولی شي یو تخمینګري د تاثیراتو کشید اقلیم و حساب کې، متغیر اقلیم په حساب کې چې اندازه‌ګیری تاثیراتو کې په زراعت باندې، په اوبو باندې، په انسانانو باندې، او په نورو طبي منابعو باندې. بل دا سیده چې دوی کولی شي قوانین اقلن که دوی خپل قوانین نه لري، هغه فعلی چې څه موجود لرل په تیر دوره کې هغه نه استفاده وکړي، او دغه د طبي منابع د استحصال او د بربادېدو مخه ونیسي. د خلکو د وزارتونو نام د پوهنتونو نام هم چون کې دولت رول دی هلته علمي ادارې چې دي کولی شي هلته په داسې کریکولم کې کار وکړي، یا خلن که دوی خپل داسې څه شی نه لري ساینس یا غشته کریکولم کې ګوتې ونه وایي، هماغه پرېږدي اجازه ورکړي چې خلک زده کړه وکړي او عامه پوهاوی زیات شي په دې برخه کې.
ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب فیض اختر، د اوبو د تنظیم متخصص او څیړونکی، ستاسو د معلوماتو څخه یو نړۍ مننه، او کورمودان چې زموږ په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د محترم اوریدونکو څخه هم ډیره مننه چې د خبرونه یې واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري، ستاسو ټولو څخه مننه. په لاندې وخت کې به ستاسو جغ یا صدای شما خبرونه پایل سي چې همکاران به حاضر سي او دوی به خپل خبرونه وتاسو وړاندې کړي. ستاسو یو کار ودان.
صدای شما.
ستاسو غږ.